تاسو کوي هوا چې معلومي په اساس کرته وایي چې دغه هوا څومره ککړه ده کابل
د کابل هوا د سهار په ټیم کې او د ماښام په ټیم کې نسبت ستاندارد حالت هغه موږ چې ملي ستاندارد د کیفیت د هوا لرو د معلق و ذراتو اندازه تنها درته ښیم چې په اوغو کې معلق ذرات باید په څلور ویشتو ساعتونو کې 15 مایکروګرام په یو متر مکعب هوا کې وي، اما متاسفانه چې په دغه فصل د کال کې دغه ارقام جګوي، دا تر 100 هم رسیږي، تر 200 هم رسیږي، تر 500، تر 400 پورې هم د دې کچه رسیږي. اما بیرته په مرور د زمان باندې وروپ د څو ساعتونو په توپیر سره دا ارقام هر لحظه په حالت تغییر کوي. دغه اوس چې موږ تاسو غږیږو د وزیر اکبر خان په ساحه کې، د کوم ارقام چې موږ تاسو دلته وینو د امریکا د سفارت ارقام دي، دا اوس د هوا ستونزه ډېره زیاته نشته ده، اما په 12 بجو د شپې باندې فوق العاده حالت وخیم و.
آیا دا معنی چې کابل ښار د نړۍ هغه ککړو ښارونو څخه دی د هوا له درکه؟
موږ د کابل په ښار کې دا منو چې د کابل په ښار کې د هوا ککړتیا شتون لري، اما دغه یوه ستونزه ده او دا خلکو ته، هیوادوالو ته، ښاریانو ته تشویش پیدا کیږي چې موږ ووایو چې کابل د لسو ښارونو د جملې څخه ککړ ښار دی. ولې؟ ځکه دغه ارقام چې ښودل کیږي دا ارقام په سیستماتیک توګه باندې دغه ویب سایټ چې کوم په نامه د ایر ویژوال باندې دی دا ارقام درست نه اخلي. د ارقام فزیکی دستگاه دی په کابل کې نه لري. دا دی خپل تحلیل او تجزیه کوي د ساتلایټي ایمیجونو او تصویرونو څخه دا ارقام ښیي. نو موږ نه غواړو چې خپلو هیوادوالو، خپلو ښاریانو ته دا تشویش خلکو او ورته ووایو چې د کابل ښار د نړۍ تر ټولو ککړ ښار دی، ککړتیا پکې شته. دا منو د سیمې په کچه باندې د لکه نور هیوادونه چې دي، لکه ډیلی چې دی، تهران دی، بیجنګ دی، همدارنګه د کابل په ښار کې هم ککړتیا شته، خو موقتی او مقطعی وي دا ککړتیا.
یعنی دا معنی چې د شپې په نیمایي کې یا 12 بجو کې یا 1 بجې د شپې کې دا هوا همغومره ککړې لکه څنګه چې په تهران کې دی او څنګه چې په هند کې ده؟
شاید دا طبیعت دی، په طبیعت کې دا واقع کیږي. شاید تر دینه هم حالت بدتر حالت هم لاړ شو، او شاید هم چې تر پسرلی پورې بالکل موږ د هوا ککړتیا بیخي کچه یې ټیټه شي. په طبیعت کې که اندک ورښتونه زیات شي د هوا ککړتیا کچه فوق العاده په بېساري توګه دا ورسره کمېدلی شي.
که په عواملو باندې وغږیږو، عمدهترین عوامل چې هوا یې په کابل ښار کې دومره ککړه کړي په تېره د شپې لخوا څه دي؟
تاسو ګورئ چې د کابل ښار په دې تورو 1900 کلونو کې په بېساري توګه په غیر پلاني توګه باندې انکشاف وکړو. په هر خوا کې سرکونه، ښارګوټي، بلند منزل، تجارتي ساحې، صنعتي ساحې، فابریکې، ریګریشنونه، د خښتو بټۍ، هر شیان په هر خوا کې چې هر چا وغوښتل جوړ شول هلته. دا یو عامل دی د کابل د ښار. دوهم، د خامه سرکونو شتون د کابل په ښار کې دا هغه مهمه منبع د هوا د ککړتیا ده چې موږ او تاسو صنعتي ګازونه د هوا په ککړتیا کې د کابل په ښار کې نه لرو، ځکه ډېرې فابریکې او صنعت زیات نه لرو. دا لږ لږ چشته دا هم ورسره مرسته کوي، خو د ګازاتو د لحاظ ډېر ککړتیا نشته. ډېره ککړتیا د معلق ذراتو څخه ده چې هغه هم د خامه سرکونو ده. بله موضوع هم عامه ترانسپورت دی چې موږ او تاسو وینو که د 10 دقیقو لار تاسو په کابل کې وغواړئ چې طی کړئ، هغه د 10 دقیقو لار وي په 40 دقیقو کې په یو ساعت کې نشئ طی کولی. یعنی دا د موټر نه هغه میشن هغه دود لوګی وزی او دا پم د کابل په فضا کې همدلته حبس پاتې کیږي. بل موضوع هم د سوان توکي دي، د زړو موټرو شتون دی د کابل په ښار کې، د شنو ساحو کمبود دی، کموالی دی، دا او د ژمي په موسم کې د برق د انرژي نشتون دی چې اکثره خلک د سکرو د ډبرو څخه استفاده کوي یا د لرګیو څخه استفاده کوي. او دا هم معمولا په افغانستان کې سیستم هم داسې دی چې د سهار په ټایم کې او همدارنګه د مخام څخه د دې نه ډېره زیاته استفاده کوي. دا هغه مهم او اساسي عوامل د هوا د ککړتیا.
صدیقي صاحب، ځینې راپورونه ته داسې خبره شوې دي چې په 2018 کال کې 20,000 کسان یوازې په کابل ښار کې د دغه هوا د ککړتیا له امله مړه شوې دي. دا تاسو منئ؟
دا راپور کوم غم واورېدو په رسنیو کې نشر شو، 20,000 نفر یې وښودل. زه په راپور باندې نه غواړم چې په غوړ ډېر بحث وکم، اما دا یو شی منو چې د هوا ککړتیا د طرق تنفسی امراض و مرضونو پرامنسته کېدو کې یو فاکتور دی، یو لامل یې دی، یو سبب یې دی. په دغه فصل د کال کې د طرق تنفسی مرضونه زیاتېږي او د هوا ککړتیا کچه هم لکه څنګه چې موږ مخکې و زیاتېږي، نو د طبعا چې د انسانانو او د ښاریانو پر روغتیا باندې تاثیر کوي. اما هغه راپورونه چې نشر شوي دي هغه نه موږ کومه ارزونه کړې او نه هم د روغتیا وزارت کومه ارزونه کړې ده چې هغه یې ښودلی وي چې دغومره نفر تر څېړنه لاندې ونیول شول او د دوی وینه ټسټ شوه او د دوی عامل پیدا شو چې تنها د هوا د ککړتیا دغه دغه ګازونه دي او اووه زره نفر تلف شول.
یعنی یو سبب یې
کېدای شي، یو سبب یې کېدای شي، بالکل دا موږ منو.
بله صدیقي صاحب، اوس چې هوا دومره ککړه ده او د تنفسي ناروغیو سبب هم کېدای شي لکه څنګه چې تاسو ویل، د مخنیوي لپاره څه اقدامات شوي او څه اقدامات هم کړي تر اوسه او څه په پلان کې دي؟
د مخنیوي د پاره موږ هم د تیر کال کې هم موږ همدارنګه د هوا ککړتیا لپاره د تیر کال د قوس د میاشتې رئیس جاتماپ رئیس جمهور دې ته هم توجه فوق العاده زیاته کړه او خپل د چاپیریال ساتنې ملي ادارې په یو پلان باندې کار وکړ چې هغه پلان بالاخره ډیرو متخصصینو کار پرې وکړو، د ټولو وزارتونو سره شریک شو. هغه پلان بالاخره په شپاړسم د اسد د 1398 کال د کابینې څخه تایید شو چې په هغو کې دیار لس سکتورونه مشخص شوی او تقریبا 25 وزارتونه او دولتی ادارې د دې د تطبیق مسولیت لري چې په دې دیار لس سکتورونو کې داسې برخه به نه وي چې په هغو کې نه وي ځای په ځای شوی. نو موږ مطمئن یو چې د دې پلان په تطبیق سره به په راتلونکي یو دوه درې تر 5 کلونو پورې به د هوا د ککړتیا کچه فوق العاده کمیږي.
یو د پلان جوړول دی او د ستراتیژي جوړول دی، یو تطبیق ده. تاسو څومره ډاډه یاست چې دا به کولای شي تطبیق یې څنګه چې لازمه ده؟
بالکل، دا موږ در سره منو چې په دولتي ادارو کې ستونزه شته، د بودیجې ستونزه شته، د ظرفیتونو ستونزه شته، د امکاناتو ستونزه شته، اما دغه پلان چې موږ جوړ کړی دی ډیرم دې ته کتلی چې هغه عیني شرایط په دولتي ادارو کې یا د چاپیریال ساتنې په ملي اداره کې څه دي. موږ به د دې سره نویو بودیجو ته هم اړتیا لرو چې په دې کې وزارت مالیه د موږ سره شامله ده او وزارت مالیه مکلفه ده چې وزارتونو ته او هم د چاپیریال ساتنې ملي ادارې ته دا بودیجه په واک کې ورکړي. خود دې پلان سره به دغه روانت لګ نور هم ګړندای او چټکی او موږ به حمایت کوو نور هم همدارنګه د نور وزارتونو هم په همدې ترتیب باندې په خپل بودیجونه کولای شي دا پلان تطبیق.
ښاغلی صدیقی، ستاسو اداره د 1316 کال کې چې فعالیت لري، ولې تر اوسه پورې دغه یو ستراتیژي او پلان او چې اوس تاسو تازه جوړ کړئ څه مشکل وو؟
په دې کې مختلف عوامل دي. یو خو خپله چې دا اداره نوې و، د اول نه چې را پیدا شو ته درې څلورو کلونو پورې دا اداره په خپل په حکومت کې چا نه پیژندله چې د دې به نقش څه وي. په دې حکومت درې څلور کاله کار وکړو، وروسته دغې نه دوه درې کاله د دې ادارې په قانون جوړولو تیر شول، دوه درې کاله په تشکیل او په دې تیر شول. دغه شپږو اووه کاله چې کېږي چې دا اداره چې قانون لري او رامنځته شوې ده، هغه خپل نقش یې لکه څرنګه چې لازم و نه په پالیسی سطح کې او نه هم په تخنیکی او نه هم په د هماهنګۍ په برخه کې هغه خپل نقش یې ثابت نشوای کړلای. نو تاسو اوس وینئ چې په دې تیرو دوه کلونو کې د چاپیریال موضوع چې څومره د هوا ککړتیا زیاتېږي، د چاپیریال ککړتیا زیاتېږي، د موضوع اهمیت زیاتېږي، هم په پالیسی سطح باندې، هم د حکومت په سطح باندې، هم د مرستندویو موسسو په سطح باندې، د دې ادارې ونډه ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو باندې ده. متاسف فانه چې هغه خپل جایګای په اول کې پیدا نشوای کړی، هغه وخت چې امکانات هم ډیر وو، پروژې هم ډیر وې، تجهیزات هم کېدل شو چې موږ هغه وخت ډیر لاسته راوړی. متاسفانه چې هغه فرصت هم لاسته
لړ محل اقدامات شو کولای سي په کابل ښار کې د هوا د ککړتیا مخه ونیسي یا یو څه کم کی هغه څه دي؟
لند محاله موږ لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وکړه، ځنې کې لند محاله پیشنهادونه جوړ کړي دي، هغه به ورته وړاندې کوو رئیس جمهور ته. شاید چې د مکتبونو رخصتی به وي، پکې همدارنګه د عامه نظم د ترانسپورت د ښار دپاره په دې کې ځنې اقدامات موږ ورته وړاندې کړي دي، همدارنګه د ګازو بیې قیمت د ژمي په موسم کې باید ثابت وساتل شي، قیمت لوړ لاړ نه شي او په کافي اندازه بازار کې گاز شتون ولري همدارنګه درې څلور نور موارد دي چې هغه موږ وړاندې کوو ان شاء الله. شیدو
خلک دا غوړي چې حمامونه باید پرې نه خودل سی خپل سره توګه باندې چارشې وسوځي بلند منزلو کې زغال سنگ یا هغه تصفیه شوی نه دي مثلا د خښتو د پخولو په پټي کې دغه مخول نه نیول کیږي.
د دې مخه هم لکه مخکې مې چې یادونه وکړه همغه عوامل دي چې د چاپیریال ساتنې په برخه کې موږ دا ستونزې لرلې دا ګواښونه هم د پخوانه د کلونو څخه را په دې خوا لرل. د دې مخنیوی اوس په د یوې میاشتې په ترڅ کې یا د شپږو میاشتو یا د یوه کال په ترڅ کې دا لنجمنه موضوع ده، ځکه د دې سره اقتصادي موضوعات یې شته، اجتماعي موضوعات یې شته، ټولنیز مسایل لري. په دې باندې موږ کار پیل کړی دی. موږ دا اوس پې باندې لګیا یو چې په بلند منزلونو کې فلترونه باید نصب کړي. موږ دا چاته نشو ویلی چې زغال سنگ په ټپه د استفاده ودرېږي، ځکه دا د حل لار نه ده، ځکه اقتصاد په ټپه درېږي، ټولنه په ټپه درېږي. د دې سره اما موږ په دې باندې چې څنګه د دې دپاره تدابیر ونیول شي، که موږ په یو بلند منزل کې زغال سنگ استفاده مرکز ګرمۍ کې تکوو، د دې بدیله لار څه شی ده، نور د کوم سون توکو څخه استفاده کولی شو، فلتر سیستم څنګه ورته لګولی شو. که بیا دا کار نه کوي چې مخنیوی وکړو، موږ کولی شو چې د دې جواز لغوه کړو، جریمه یې کړو، عدلي او قضایي مراجعو ته معرفي کړو. د قانون د لحاظه بیا دا صلاحیتونه هم لرو. په دې باندې د دغه پلان په اساس باندې دا اوس ډېر جدي کار پې باندې روان.
او وروستۍ پوښتنه دا ده چې خلکو ته مو سپارښتنه څه ده په ټولو ښارونو کې په تېره په کابل ښار کې چې هوا یې ډېره ککړه شوې ده، هغوی باید څه تدابیر ونیسي او څه وکړي چې یو څه مخنیوی وسي؟
زما پیام درنو ښاریانو ته، هیوادوالو ته دا دی، هغه ټیم کې چې د هوا ککړتیا بیخي هغو وخیم حالت ته رسیږي، د صورت چې ضرورت ونه لري د خپلو کورونو څخه د نوزي، د تهویه په سیستم کې د خپلو ماشومانو د دې دپاره تدابیر په کورونو کې ونیسي، او همدارنګه د ککړونکو سونتوکو څخه د استفاده نه کوي، هغه هیوادوالم چې نسبتا اقتصادي وضعیت یې ښه دی، کولی شي چې د اوبړن ګاز څخه استفاده وکړي، د لرګیو څخه استفاده وکړي نسبت دې ته چې د سکرو د ډبرو څخه استفاده کوي، او همدارنګه د نورو هیوادوالو څخه هم هیله دا ده، هغه چې بلند منزلونه لري، کولی شي چې لږ نوره د چاپیریال دپاره ډېر اندک سرمایه‌ګذاري وکړي، او د هیوادوالو ښاریانو روغتیا او صحت ته دې ته هم پاملرنه وکړي، تر څو پورې چې په ګډه باندې د دې چالش ګواښ سره مبارزه ونه کړو، دا به د یوې ادارې دپاره ډېر ستونزمن وي.
ډېره مننه صدیقي.
شکر، مننه ستاسو.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد. د تاندې څنګه درنو اوریدونکو په سلامونو مو یوې بلې خبرونې ته هرکلی کوم. دا اونۍ به د هغو ځوانانو په شکایتونو خبرې وکړو چې وایي د کاري تجربې د نه درلودلو په خاطر دندې نه ورکول کیږي.
زه ډېر وګرځېدلم چې زه کار پیدا کړم، زه ونه توانېدم په دې باندې.
متاسفانه موږ ځوانان کله چې د پوهنتونونو نه فارغېږي، دوی مستقیم راځي ریاستو ته ځان کاندید کوي.
دولتي او خصوصي ادارې او خپل ځوانان د دې ستونزې د حل لپاره څه کولی شي؟
لس کال اصلا د کار نه یې کړی، د یو کال کار کړی، نه کال تکرار کړی.
سړی باید وګوري چې دا باید چې کار